کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې تشویق کړي دي، خصوصا هغه یو سړی دی موږ یې واول سوالي ور کړی دا ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولا سونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې مدرسې جوړې کړل، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا ځکه د باندې کومه هغه پاک نه لیکم چې کوم لیکم درفهم چې دا ولي کې چې نه لیکم هغه به زخپل کوم، خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پرای اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شی شی ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
د فداسیال کې د چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې غنی پروژې پلیسي وې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستي موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګ په جنوبی ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمینځه یوړل شي. متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. د بدسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې ساري حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړنګ د 3000 اوسیدونکو 80% لخپلو مینو کډی کولو تاړ کړي، پراخه ویجاړی پیښه کړي او د غزې شمالي له قحطی سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دی ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکا ولاړیم، نه طوفان را ما تکړما سیلابو وریم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلې
وشتل می چې د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خلې خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دوغه کانو پر ایستل کې د مصردي مرسته وکي الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
د دې ونی په پیل کې د ساق ننګیال شپږشتم کلین وو. منلې شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور پاتم په پېښور کې د زړه د ریډو له عمله وفات شو. د د شپږشتم کلین جنو په خپل فیسبوکونو کې ولمنځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ارمانې وکړ او په لسکونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د د کلین ورځ داسې یاد کړه چې یو شمیر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړي او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مسکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د ساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس پغک کې د اساق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادي مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 18مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم کلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزورو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم بری نن شپږش کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خبرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلی کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه وو، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، دا اسمان په سر کې وو بستومان نشو، دا مجد څه د بیړی شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو:
خیب خپل اسمک سریخ کا حسق بیوی سر دورو پا چیر مل ده هر کاروان نشباگر درمل تر و لیگی دستوگنه پخل بیاد نشیخ پخل تروس مسلمان نشباگر
مارا وړل پناو ته پنجرو نه د دیوانو خوڅه وکړم اتما پرستان شوداګر توغه کیتی امام عقلی خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قران نشو داګر
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
میم د یو لمینې پیمان نشو دا غر لغیږې د معشوق وطن روان نشو دا غر جیب جیب هر ګړنګ ته ډک لمینې د مولا چې تش لا زانګونا دا آزان نشو دا غر او گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے خالی د روح لیل یا قربان نشو دا غر
همدا چې په ذهنونو کې مشر دی او جګړه دا پیړې وشلې چې شار دی او ودان نشو دا غر د خپل سپیره تقدیر پسرو غرمو کې لوله پیو زموږ د جلوه هلیو سایبان نشو دا غر.
پر لزګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
ڈبرو پزنگون سر مور ہوں لما سرا ستومان نشدا گھر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو.
مات دین کار تا تا دو خبر نجسا تا تا دراتلو مات دتلو خبر نجسا خوب ماڑی دوا دو پیارا تال کرے ماتل درو جنو دگلو اب ندا.
اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي. لنن شپږ کاله مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري. خو سم د سید پیاوړې شاعري امنې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم. آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي يم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه يم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه يم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. تمی چی بای للایی پدی سخت نیمگریم. ستا ده بیلتان غم تا هیچ غم ده دنیا غم نده. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زل دی غم ورستا د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصپانگا دا چی زم پا چوکاتونو کی زیکی، او اغا اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی، بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سرکی، اغا نوروس تا دا پا لفظونو کی دا خپلا نفسی و ذهنی تجربه چی دا اوڑاندی کئی. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی دا، یو منصفانگ دا چه آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا، تخیل دا، تصور دا، آغا چی دی چه یعنی آغا کیفیت ورانده کهی، شعریت ورانده کهی.
لشاغلی آزمون سره دا شعر پوهن پارا جغی دلیم چه دا مرکب دا آزادی راڑی مجلی پراتلون کو خبرونو کی بش پڑا لطاس سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده دا چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنزونو او ورونو څلور رزنې لوبو شلوورا لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي. او چې باندې پوه نشو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای، هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري، ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارنګه د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نوري نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دیته د سې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصول هم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و. مچ کړه دا اول وستي او زه مجبورم چې در وستلو ورسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم. نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلوده او کافی اکیډمیک بیکګراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځیدلی وای. لبد لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار وو، زه ټولین ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څو وړاندې کوم خپل ادبیات کولای شم چې څو وړاندې کوم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اغه ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهور شوې او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي او خوشحال به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزی ادبیات ولولې په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین تنز کې ډيري جووري اجتماعي ناخوالي چې هغه کې دیسه موږ په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواجه او داستاني ژبه د تانس په شکه باندې ټولنې ته وړاندې کیږي زما هدف دا مو چې کېدای شي
ټولنې ته پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستونکو وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کېدای شي دا یو پیغام چې موږ په ټولنې کې ځینی نوې لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دغه سلیکنوم
د سلیکنيام کړئ د اژنسن کیسمو لکه مشه په ترجمه کړ
اژنسن ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اژنسن کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شپه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسې دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اژنسن داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شپه باندې ترجمه شوی دی عامیانه شپه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي هغه خوان دی وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ شوم دی ډیر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکله چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت په د مکتب ورستیو دغه کې ومه سیمفونی کې ومه نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې ايني بدلي پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپو یې دلې دي
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډېره پورې د تاسو ورستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه په سلاسره نو مونه یې ما ځین ته وته له ما د څه
کول چې انګلیسي هم ژباړله
او چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګه څخه د ټولګه څخه به زبل پښتو ټولګه جوړوم
یعنی په خپل ځوخ باندې قصې
انتخاب وو مه بیا ورسته پښتو دغه کومه
ده په جنس د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لږه څه څه سره مخ مخشیا
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ ته چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته ځې انتخابي کیسې د کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دی هغه د چیز وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصلاح سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څوند سر خوري. افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې کې څه ځان وویني. نو اکثره وخت د ځای ستونزې سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شکی سا چې هغه په انګلیسي کې شکی سا یا لیک سا یې هغه زه د خپلې ټولنې لپاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره. ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي. د سانس لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبوي. صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دغه ټوک ته باید پام وکړو.
د عبدل خطر ډیر کرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي. پیژان صاحب منم کور ودان دا سجیت اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یو لاندې کیسه هم لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بي وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کیږي. مړه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیاب مې وایل چې ناروغ ته د دنیا هره خواږه مې وراوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم بیرته ځان پکې راسم کړم. کدا چا را پام شي وایي به ناروغ نه دی مستی کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده. د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی. تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خواته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کلی وي او کله بلې خواته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نانا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لاشنه ولاړ و. یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و. شاوخوا یې ټول شان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ را وکړ. دننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا را تود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي. غنم ته ګورم هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم خو ژړوالی به یې له تندې نه وي. که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ را وکړي نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغه سوریزو نه و پوښلی. لمر و.
له ښاغلي ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح پاړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. په خو به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې را ځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. په خو به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي، هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیات نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوي د ورته برابرې کړي. شایوا اسانتیا داوي چې له سعودي عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وز شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له غزای نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکو ملا عبدالله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوست مقصد د بامیانو د خاصوم راځي د کلا ته خاصوم په خوار راخلې او سنمل می شاغل مشتیس د وطن د شاغل ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینه په خوانو باندې پیل کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سره سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راخلې د جلال آباد سره راخلې د دې غوښه سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو کم سی دي.
بازار خو نه لاس دی ګای نه کې ګای مې ګای سوري رقم رقم دی واجوره نه پر وکړ نه لري. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ دی او مې او په دې کار خو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ولا د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چری او په دې خو نو بیا هغه کور او گزاره پکې
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مختلفو کې جزمو سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي دي، موږ ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شو چې صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ په اول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت زموږ دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا زاید سبا ونړي دې موږ بار در بدري بلا چوروري داس زاید جوړ شي 1500 متر زاید چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن سکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سچ دے تنا دا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوں ما خودنا
تندے ماتوں دے لگو ما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو